په پیښور کې د شپې 11 بجې شوې د اوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري کړه کې زه هارون باچا درته سلامونه وایم. تاسو لپاره مې واره بیا د نن ورځې مهم خبرونه او پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه راوړي دي. دا خبرونه مو درته مخام شپږ بجې په ژوندۍ بڼه وړاندې کړې وه. دا وخت یې تکرار دروو. پیل یې له خبرونو کوو. سرټکی د ترګرازد پولیسو په کرک کې د 50 وسلوالو د وجلو ادعا کړې ده. پاکستان وایي د لیبیا له ساحل سره نږدې په ډوبشوي کښتۍ کې پاکستانی وګړي هم ول. او د امریکا ولسمشر ویلي له خپل روسي سیال سره په اوکراین کې د جګړې ختمولو په مخه خبرې کړې دي. دوست خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا د ترګرای ضد پولیسو څنګ سی ټی ڈی ادا کړی چې په کرک ضلع کې امنیتي ځواکونو سره په ګډو عملیاتو کې 15 وسلوال وژلي دي. سی ټی ڈی نن په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې هم نن د کرک په میرکلام بانډ کې د استخباراتي معلوماتو پر اساس په عملیاتو کې هغه وسلوال وژلي چې د بانډ د اوچا په بادرخیلو کې د پولیسو پر یوې پوستې د برید تر څنګ په یو شمېر نور حملو کې هم ککړ ول. خبر پاڼه کې دا شوي چې پوجل شو کې د ناقانونو طریقې طالبان پاکستان ډلې کمانډر کلیم الله هم شامل دی. خبر پاڼه زیاتوي چې وژل شو وسلوالو یې سپکې او درنې وسلې ترلاسه کړي او د هغوی جسدونه یې د کرک روغتون ته رسولي دي. طریقې طالبان پاکستان یا کمې بلې وسلوالې ډلې تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او نه هم مشال ریډیو په خپلواکه توګه د دې ادعاو تصدیق کولی شي. یادونه ده چې د فبروري پر شپږمه وسلوالو د بانډ د اوچا په بادرخیلو کې د پولیسو پر یوې پوستې په برید کې درې پولیس سرتیري وژلي او شپږ نورې ژوبل کړي ول. دا غبرې ذمہواري تحریک طالبان پاکستان منلې و. بلخوا هم په کرک کې د امن پاسون ګډونوالو وسلوالو ته درې ورځې وخت ورکړی دی چې لا غسیمي ووزی. پرون په کرک کې د ولسی امن پاسون تر سوري لاندې شوی یو احتجاجي غونډه کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشرانو، مدني فعالانو او قومي مشرانو ګډون وکړل. غونډې ته په وینا کې د خټک اتحاد نومي تنظیم مشر مدثر ایوب ویل د ضلع خلک باید د امن لپاره لاس سره یو کړي. غونډې ته په وینا کې د تحریک انصاف سره تعلق لرونکو د کامیو صوبایي اسمبلۍ غړو وویل چې پولیس ته به د وسلوالو د مخنیوي لپاره عصري وسلې او نور توکي ورکوي. غونډې ته د پولیسو ځایي چارواکو هم په خپلو خبرو کې ډاډ وښود چې حوصلې لوړې دي او د وسلوالو پر ضد به کاروایان جاري ساتي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د لیبیا په مرکز طرابلس کې د پاکستاني سفارتخانې په حواله ویلي چې د لیبیا د شمال غربي زاویه خار ته په نږدې سمندر کې د کډوالو یو بیړۍ ډوبه شوې ده چې پکې د پاکستانیانو په شمول 15 شپېته کډوال سپارول. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په جاري کړي خبر پاڼه کې ویلي چې پاکستاني سفارتخانې د مړو د پیژندګلوي لپاره په فوري توګه یو ډله زاویه خار روغتون ته استولې ده. د خبر پاڼې تر مخه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په بحراني حالت کې د نظم خپل څانګه فعاله کړې چې د کښتۍ یا بیړۍ ډوبېدو د تازه پیښې اړوند چارې او خبرونه له نږدې وڅاري. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په افغانستان کې د داعش د ګواښونو په اړه ځانګړې غونډه وکړي. په غونډه کې به پر هغه یو رپورټ بحث وشي چې د ملګرو ملتونو د سیکرټري جنرال دفتر د جنورۍ پر 1 خپور کړی او په رپورټ کې ویل شوي چې داعش یا اسلامي دولت ډله په افغانستان او د سیمې په نورو هیوادونو کې لوی ترهګریز ګواښ دی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبان حکومت په وار وار د داعش پر وړاندې د مبارزې ادعا کړې او ویلي دي چې هغه ډله یې ځپلې ده. خو د دې ادعاو باوجود په افغانستان کې د ګڼو بریدونو ذمواري چې په ځینو کې لوړ پوړي طالب سرواکي هم په نښه شوي دي داعش منلې ده. او د امریکا ولسمشر ویلي له خپل روسي سیال سره خبرې کړې دي او باوري ده چې په اوکراین کې د جګړې ختمولو په مخه هڅې خې پر مخ روانې دي. د خبرې کیف ویرولې چې ګواکې په هغه پروسه کې له پامه غورځول شوی دی. ډونالډ ټرمپ دا څرګندونې د فبروري پر 9 هغه مهال خبریالانو ته وکړې چې د امریکا نیو اورلینز ښار ته د فوټبال د یوې سیالۍ لیدو لپاره په خپله الوتکه کې روان و. نوموړي البته روښانه نه کړه چې له ولادیمیر پوتین سره خبرې د ولسمشرۍ تر لوړې چې د جنوري پر 6 کړې وه مخکې او یا هم تر هغې وروسته شوي دي. ولسمشر ټرمپ خبریالانو ته زیاته کړه چې اداره یې له اوکراینیو چارواکو سره هم په رابطه کې ده. نوموړي په دې اړه هم وضاحت ور نه کړ خو وی ویل موږ له دواړو خواوو سره خبرې کوو. بلخوا کرملین نن یعنی د فبروري پر 10 ویل چې د ټرمپ او پوتین ترمنځ د خبرو رپورټونه نه تاییدوي او نه هم ردوي. د مشال ریډیو د خبرونو پای. خبرونه مو اوریدل ورېدونکو په روانه خبرونه کې پر دې او یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو. د خیبر پختونخوا د ترګرایز پولیس داوه کوي چې نن یې په کرک کې کړي و عملیاتو کې 15 وسلوال وجلی دي. بلخوا پرون هم په کرک کې د امن پاتون پر میوې احتجاجي غونډه وشو چې ورته قومي او سیاسي مشرانو وینا وکړي.
موږ د هر هغې قوت چې دلته کې امن په کومه نومه ده خرو پي موږ د هغه مخالف یو.
نن په پیښور کې ترانسپورټرانو احتجاج وکړل. دوی د تیلو او سی این جی د لوړو بیو او د ټول پلازو د زیاتو فیسونو له وجې شکایت کاوه. او پرون په پیښور پریس کلب کې د پوهنتون زده کوونکو پر سټوډنټس یونین د حکومتي بندیز پریکړه وغندله.
سټوډنټ د خپل مسلو نه چې دی نو هغه بې خبره دی. مسلسل په سټوډنټانو باندې حمله کیږي، په فیسونو کې اضافه ده، د هاسټل حالات چې دی خراب دي.
هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اورنه موضوع ته راشو. د خیبر پختونخوا د کرک ضلع خلکو پرون د امن پاسون پرم پاغه سیمه کې د نامنای پیښ پر ضد احتجاج وکړل. په پاسون کې د بیلابیلو ګوندونو مخکښانو، قومي مشرانو، فعالانو او عامو خلکو ګډون وکړل. دوی وویل ځینې قوتونه د کرک امنیت ښه کېدو ته نه پرېږدي. دا په داسې حال کې ده چې له تېرې مودې راهیسې د خیبر پختونخوا د جنوبي ضلعو امنیت خراب شوی دی. د فبروري پر شپږمه د بانډ د اوچا په بادرخیلو کې د پولیسو پر یوې پوستې د وسلوالو په برید کې درې پولیس سرتیري وژل شوي او شپږ نور ټپي شوي ول. بلخوا د خیبر پختونخوا د حکومتي چارواکو تر څنګ مرکزي حکومت او پوز وایي چې د سیمې امنیت ته ژمن او د وسلوالو پر ضد عملیات روان دي. د موضوع تفصیل د ممتاز بنگش په رپورت کې.
احتجاج کې د بیلابیلو سیمو نه راغلي خلک، د سیمې استازي او د ګڼو سیاسي ګوندونو مشران شریک شول. په دې مهال سیاسي مشرانو او د کمی او صوبایي اسمبلی استازو وویل ځینې قوتونه د یاد ضلع امنیت خرابول غواړي، خو دوی به یاد قوتونه خپل مقصد کې بریالیتوب ته پرې نه ږدي، ځکه چې د سیمې خلک په یو اتفاق دي. کرک ضلع د تیل او ګیس په شمول د بیلابیلو مدنیاتو په لحاظ یوه شتمنه سیمه ده، ځکه د یاد ضلع په وسایلو قبضې لپاره په سیمه کې د ناامنۍ پیښې زیاتې شوي. د عوامي نېشنل ګوند ځایي مشر شاهنواز وویل څوک دې تمه نه لري چې ګینې دوی به د چا لپاره استعمال شي او یا به د چا سہولت کار جوړ شي.
موږ د سرکار د استعمال مخالف یو. کله پته ولګی دا چې په دې ملګرو کې څوک سرکار استعمالوي ټولنه پیله دی هغه مخنیوا به زکم او بیا به معاملګری کوي. خو سره سره موږ د چا سہولت کار نه یو. موږ د هر هغې قوت مخالف یو چې دلته کې امن په کومه نومه باندې خرو پي موږ د هغې مخالف یو. د بیډ منو نه ګولډ منو نه بهار والا کس منو نه انن والا کس منو.
د خټک اتحاد نومي تنظیم مشر مدثر ای وویل د ضلع امنیت خرابولو لپاره د یو پلان لاندې کار روان دی. کچېرې د سیمې مشران په وخت ویښ نه شول نو بیا به لاس مروړي.
دا نورې چې موږ ویلې چې دا ګام درغه ده روغ دوی څوک نه وتل بیا موږ ویلې کا دا په دې ضلع کې امن وي
قانون پوها او د جمعیت علماء اسلام ګوند ځایي مشر ملک احمد اعظم وویل پولیس د خلکو حفاظت کوي، خو نن په ضلع کې دا حالات دي چې پولیس په خپل هم د وسلوالو نه په امن نه دي او دوی له طرفه په نخه کیږي. وخت راغی چې د کرک ضلع خلک د په خپل د پولیسو سره څنګ په څنګ ودرېږي او د وسلوالو پر ضد لشکرکشي وکړي. په احتجاج کې د پولیسو چارواکي هم شریک شول. په دې مهال د کرک ضلع هیډ کوارټر ڈی ایس پی فضل اکبر په خپل وینا کې وویل د خیبر پختونخوا تاریخ د پولیسو د قربانیانو نه ډک پروت دی. دوی کله هم د خلکو او د خاورې حفاظت نه په شا شوي نه دي او نه به د وسلوالو بریدونه د دوی حاصلې کمزوري کړي.
ډېر زر به د دې شهیدانو بچو په ان شاء الله په ډېر غټه طریقې سره ایدی بدلې واخلو. دا موږ په سر باندې
د کمی اسمبلی غړي شاید خټک وویل دوی پوه وو چې ځینې قوتونه د سیمې امنیت خرابولو لپاره لارې لټوي، خو نن هغو قوتونو ته واضح پیغام ورکول غواړي چې ښه او بد وسلوالي نه مني.
موږ
پدی محل صوبائی وزیر سجاد برکوال اویل پولیس ته بد وسلوالو مقابله کول لپاره نه یوازې ټول وسایل ورکوي بلکې نور نفری به هم ګمارل شي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر څو میاشتو نه کرک په شمول په جنوبی زولو کې امنیت خراب شوی. بلخو د خیبر پختونخوا او وفاقي حکومتونو بیا بیا ویلي امنیت پر ځای کول لپاره اقداماتو ته دوام ورکړي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهاټ.
دا مشال ریډیو دا
د جنوبی وزیرستان د انګورو ډې خلکو او هلته سوداګرو حکومت غوښتي چې افغانستان سره د تجارت په مخه د انګورو ډې لار زر تر زره خلاص کړي. یو ځای مشر مولانا تسبیح الله پرون مشرالو ته ویل چې د انګورو ډې خلک له تیرو څو میاشتو راهیسې په احتجاج دي، خو د په خبره چې حکومت یې هیڅ په غم کې نه دی. بلخوا د کوز جنوبی وزیرستان یو انتظامی چارواکي مشرالو ته ویلي چې د انګورو ډې لارې د بیرته پرانستلو لپاره هڅې روانې دي. تفصیل اشتیاق مسید راکوي.
دویلی وزیرستان انگورڈا سیمے اسے دن کی اور دی ضلع تاجرون دے حکومتی چارواکیوں نہ دے افغانستان سرا پا انگورڈا سرحدی دروازے بنے تجارت دے پورا لیار خلوصاول غشتنا کوی. دے انگورڈا سیمے یو مشر مولانا تسبیح اللہ پداغا براکش مشال ریڈیو تا ویائی
سیمے یو اسی دن کئی دے تجارت دے پورا دے انگورڈا سرحدی دروازے بندش پواجا خپل مشکلات پدارنگ بیاناوی
منو گل دراز جنوبی وزیرستان نو ونا سیمے یو اسی جی مو سنگل کبن گاڑے دے انگورڈا یا ول اس میشتے سی پان کڑی دا اول افغانستان امیز پر کڑے دلے انگیر مانا چے دل وڑے دا سازے سامان دینا اول او می سرخ نو ای چے او کھتا کلاس
مشال ریڈیو چه دے انگورڈا سرحدی دروازے بنے دے تجارت دے پورا دے لار بندش پبراکش دے ضلع ڈپٹی کمشنر محمد ناصر خان سرا تماس ونی ولی آگوئی پزاؤ کشے و ویل
اتارٹی سر ہوں کنٹیکٹ کیو چې دا لار زر تر زر کولاو شي. پاتې شو دا کسٹم والا او د ان ال سی والا در اتلو خبر نو غوښتر خبر شوې دا ټلیفون نو لیټر مور ته هم کړې دي او رابطه مور سره شوې ده. ان شاء الله وي بزر راشي او دلته وکړ شروع کړي شي دا روډ کولاو شي.
د سویلي وزیرستان لوور ضلع انګورډا سیمه مشرونه او د ضلع تاجرونه د حکومتي چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې د تجارتي لار خلاصوله د پورا د زر بیړواندی ګامونه پورته کړي. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د پیښور ټرانسپورټرانو نن پر موټروې ټول پلازا احتجاج وکړل. دوی شکایت کوي چې کلیوي خوا د تیلو او سی این جی به لوړې شوې دي، نو له بلې خوا ټرافیک او موټروې پولیسو خپلې جرمانې دو چنده کړې دي. دوی په خبره کار روزګار او ژوند بیخي ګران شوی دی. دوی پراتونکو کې د پیا جام هړتال دړکه هم وکړه. زموږ خبریال شبیر احمد جان هغه احتجاج ته ورغلی و. احتجاج کوونکو ډرایورانو او وروسته حکومتي چارواکو سره هم خبرې کړې دي او موږ ته دا معلومات را لېږلي دي.
مشال ډو قدرمن ودن کو په پیښور کې پټول پلازه باندې موټر وی ولاړ ما ډرایوران د پیښور خار ټول لا شوی دی دلته کې د ټول پلازه بندولو کوشش کی موټر وی احتجاج کی او وجه دی خای چې یو ټکسونه سی وا شوی دی د موټر وی چې کم ټول ټکس ټول پلازه دا هغه دا ډبل نوم جاته شوی دا بل جرمانه په زورګونو دی نو دلته کې د ډرایوران په احتجاج دی راځي دوی سره خبرې کو چې دوی دوی سوای
رمنل سی مشال ډو سره خپل پیژنګلو کې نوم څه دی
ما نور محمد محمد نوم دی د متحده ترانسپورت ورکر فیډریشن صدر ایم صوبایي حکومت ظلم او بربریت کو روکڑے دے التا ٹول ٹکسونو او دغه پر ٹرانسپورٹ باندې چین ران شو تے جی گرانا دا اوس پتے اخر کے ٹول لازے راتا 65 نا 1250 تور سو دی بل 200 300 جرمانہ بچا بکلا بردو کے دریم لین باندے اوس کا زما گاڑے او ٹیکو کی مجبورے نا او بیرا تو ہم 10000 جرمانہ اور کی لدی وجے نہ منگ نو چھ دی دا واپس والی کے چتا واپس نہ دی من کو پروگرام دو چھ من موٹر وے بندو خو التا مرګر ویل چې موږ موټر وی بند کړی دا مذاکرات شروع دي ایس پی دفتر سره انبار سره نو صحابه مردان والته دي نو غوی ویل چې موږ مذاکرات شروع دي چې نو چرته کامیابی ونه شولا نو موږ به بیادا سکو چې آئنده بل ایمل تیار او ټول گاډي برو باسو او دا مطالبه تمنه لو پور ودا دا باندې
دا ټول مخ کې 500 کم نه کم نه پور چودا
دا دی جان پنده پورې
په خور نه پنده
پنده پورې چې کم ده کې شپې ته واغې اونیم سل یونیم سل او 200 واغ ولا دغه دغه مونگ
جی پیخور نہ منسیری تبق سا چلو اور خبر دے دینا روان سنو موٹر وے والا اصول پہلے لینڈ استعمال ہوئی ڈریم تب نہ اڑائی پدے پہلے لینڈ کی مونگ نہ بات دے کہ چدے موٹر پدے دویم لینڈ کی چھ مونگ پاور ٹیک تدان جوڑ کو مکھ ٹرک روانی ا موٹر بدوم سلو سلو کی چھ مونگ مجبور کی مونگ بدرے لینڈ تو وڑے چ دریم لینڈ تا سنگ وڑو بدے موٹر والا بشار ال را کی اور دم مکھ سر 10000 او 5000 دا کنا کم جرمانہ لکی دویم نمبر خبر ادا دا چدل تا کہ مونگ گاڑی کم چلی گی نہ چدے کم گاڑی ایم ٹیک وی خو اگا ٹول پلازے یو پڈبل کڑی دی یو پڈبل نہ چیو پتر بل کڑی دی مکھ کی چدے 690 روپے ٹول پلازا پشاور مانسیرا او اس چدے اگا 1260 تر سے دلیدا او چ ایم ٹیک نو هغه بیا 1580 تر رسیدلې ده بل دا غریب خلک دي چې مجبورۍ د حکومت ته سه حال راخسته دي چې دا ډروران د عوام مجبورۍ چې دي خودکشي ته جوړ شي چې دي کې دا غریبانان لګیای دغه ورپسې کورونه پریخي دي بل بچ پریخي دي پردي ګاډي چلی خپل ګاډي د یو پکې نشته 2000 روپې وتل سو دي اډي ډرور ته پدری شپو په دوش پو درو ورو دو کې نه پاتې کیږي زنن لاړ شم مانسيري ته سبا نه بل ورځ بازار اعظم ز 1800 دي اډي واخلم تاسو وایي چې 1800 باندې زما د وړو تروړه کیږي
دا چالانون دا جرمانه دا پدریوري کې
دا مالک بیچر تو منی مالک کوئی تاب غلطی کری مجبور بچے ڈرائیور خپل جیب نہ ڈاکی
زما ممتاز نامہ سر پرچا با مخ کی درے سلور سو روپے واغا وس 5 10000 روپے لے اور سوالا نو جو پرچا والو مالک رانوی کا جیب ڈکے ڈکا کنی دا گاڑی نہ کوشا راشا دونوں ڈرائیوران بے روزگار پاڑا کے ادے پرچو دلا سناستی چ پرچا والی بس کوجی کی بے بل مالکم نہ کھی جی ہوئی مڑا دا پرچا غستے دا داس نہ چ زما گاڑی لے رانی کی پیدا پرچی ہے نا اخر دا ظلم نہ کم طرف پمنگ مانی را روان دی اللہ دے رحم کی
حضرت اردن کو ڈرائیوران خبر تصور دی مشران خبر تصور دی اس دا موٹر وے چ کم چاروا کی دی ہغی سر دی مذاکرات خو مکل ہس کو چ ہغی سر خبرو کو چ ہغی سوئی پدے اڑا نو دے وقت کم سر دا موٹر وے چ کم دا ایمن موٹر وے دا دی ڈی ایس پی منظور صاحب دل تک موجود دی غی نہ پختن کہ دی سوئی
زمانو منظور احمد دے ز ڈی ایس پی ما مردان ٹو پشاور موٹر وے M1 دا فائن حوالے سر ما دی تو وے چ پ فائن کی اضافہ شوی دا پ 1997 کی چ موٹر وے پولیس کم فائن جو اغا انکریز شو پ 2023 کی او دا غی پ وجہ بانی چ انفلیشن کم شوی پ ملک کی نو دا غی یو ریکوائرمنٹ گورنمنٹ دا یو ڈیسیجن وا غستو او دا غی امپلیمنٹیشن ایز اے پولیس فورس از امنگ ڈیوٹی دا او البتہ دا وا چ دی تمنگ دا وے اس موجودہ چ کم ستا سو ڈرائیورز دی دی تمنگ بریفنگ ورکو دی مونگ ایجوکیٹ کو چ یرا مثال دا کم وائلیشن دے چ کم کی دی دا جرمانہ ملاوی گی کدی پ دی بانی عمل کی نو دا دی دا سیفٹی خبر دا پ دی کی دا پبلک دا حفاظت خبر دا زکہ چ پ یو ہائیسٹ وین کی یا بس کی دی کی 15 نوالی 55 60 پورے فیملیز موجودی یا سربراہ موجودی خدا نہ خواستہ سے حادثہ ہوشی ایکسیڈنٹ ہوشی نو داغے بیا ڈیر غٹ ریپرکشنز دی اوف واغے کی جگہ منو خلق ڈسیبل شی مڑ شی نو داغے اثرات پر فیملیز باندې راضی نو پ پبلک ٹرانسپورٹ باندې مونگ ڈیر زیاد فوکس تے اس دے سلسلہ کے مونگا اس فی الحال دا پوسٹپونڈ کو چھ مونگ دا ڈرائیورز کل بریف کو او دی ایجوکیٹ کو نو داغے نہ بات چکم فائن دے او گورنمنٹ ایز اٹ از لاگو کڑے دے اگے کہ ہو سکے دینی شی دویم خبر چھ دا ٹال ٹیکس تا دا انکریز نو دا بیسیکلی دا این ایچ اے ایشو دا نیشنل ہائی وے اتھارٹی دا جی ایم سیف سر زما اس خبر یو شوی او دی تما دا او اے جی ایم سیف وے چھ زما کے کم ہیڈ کوارٹر دے اسلام آباد ال تک دی راشی مونگ تے دی اپلیکیشن سبمٹ کی جے دا دی کما ایشو دا ول لمگا ریزالو
مشال ریڈیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ سور لس ساعت خبرونه کوي. پر دې سربېره اونیزې خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره له مشال ریډیو سره اوسئ.
مشال ریڈیو ته غوږی اوریدونکو، ملی جمهوری غورځنګ نن د خپل شهیدانو د لمړي تلین لمانځلو په هدف یو غونډه وکړه چې په هغه غونډه کې مرکزي او صوبایي مشرانو ګډون وکړل. هغوی ویناوې هم وکړې. دوی وویل ملګري په میرامشاه کې د پوځي دفتر مخې ته په ډزو وژل شول، خو بیا یې هم سیاسي مبارزه نه ده پریښې. د ګوند مشرانو زیاته کړه چې په تیرو عامو انتخاباتو کې ګټلې څوکۍ په بایللو هغو بدل شوې، او ځکه نو د هغه انتخاباتو د عدالتي پلټنو غوښتنه کوي. خو د پاکستان د انتخاباتو کمیشن تیر عام انتخابات شفاف بدل دي، او د راز حکومت او پوز وایي چې د سیمې د امنیت لپاره کار کوي. د عمر وزیر رپورټ ورو
بنو پریس کلب کې جوړه شوې د غونډه کې د ګوند مرکزي صوبایي مشرانو او کارکونانو ګډون وکړ. مشرانو وویل چې 10 فروری باندې د دوی انتخاباتو کې نتیجې بدلې شوې. د میرامشاه چاونې مخې ته په پورم نه مظاهره کوونکو ډزې وشوې چې 4 کارکونکي یې ووژل شول. د مخسن داوړ په شمول 15 نور ژوبل شوي ول. د ګوند مرکزي مخکښ او پخواني سېنېټر افراسیاب خټک مشال ریډیو ته وویل چې د دوی بېګونه کارکونکو وینه په دغه ورځ وبهول شوه. تر ننه پورې مقدمه په ککړو نه دی دایره شوې. د جوډیشل انکوائری غوښتنه کړې
د بې ګناه شهیدان دي د تحقیقات وشي، اف آی آر درشي، او څوک چې دی زموږ د هغې ته د سزا ورکړی شي. دویمه خبره دا ده چې دا د الیکشن چې و دې کې درغلي شوې ده، او دا درغلي په نتیجه کې چې کوم نظام جوړ شوی ده کمزور نظام ده، او ملک انتشار ځکه ده. پکار ده چې نوی سرنه الیکشن وشي، او پاکستان کې جمهوریت بحال شي، آئین بحال شي. یہ این ڈی ایم جزوانان پارٹی دا آبادی کی 40% جزوانان دی
دا گوند صوبائی مشرا بشرا گوہر مشال ریڈیو تا وویل چې د خپل گوند آغا کرکون کی چې د جمهوریت لپاره قربانی ورکړې اغوی په یاد کې راغونډ دی. لومړی تلین یې دی، دوی به په میدان عملی سیاست کړي.
10 فروری باندې د جمهوریت کا تلو شو، او بیا په 10 فروری باندې چې کله زموږ د پارټۍ ځوانان را پاسېدل او هغه خپل د مینډیټ تحفظ کو، نو هغه باندې ډایرکټ ریاستی جبر وشو، او زموږ 4 ممبران شهیدان شلل او 15 نه زیات زخمیان شلل. چې خپل شهیدانو چې کومه قرباني جمهوریت ته ورکړې ده، خپل د خاورې حق ته پاره ورکړې ده، ټولو ته سلام پیش کوو چې دې خاورې باندې نظریاتي سیاست کوي، او دې جبر ته په میدان کې ولاړ دي خپل د خاورې حق او اختیار ته پاره.
13 فروری میرامشاه کینټ مخې ته د این ڈی ایم په وینا پر دوی د ډزو پس د انتخاباتو نتیجې اعلان کړل شوې، چې د غلطنه د قومي اسمبلی په څوکۍ د جمعیت علما اسلام فی کاندید او 2 صوبایي حلقو باندې یو د تحریک انصاف بل د پاکستان تحریک انصاف پارلیمنټرین کاندیدان الیکشن کمیشن لخوا اعلان شول. د الیکشن کمیشن په وینا هیواد کې یې ټول ټاکنې صفا ترسره کړې. پر این ڈی ایم باندې د ډزو هغه وخت نه تر اوسه پورې فوز کم رسمي بیان نه دی ورکړی. البته وروسته د این ڈی ایم په مشرانو هم د دغه پیښې مقدمه جوړې شوې. چې د پولیسو بیان تر مخه په ډزو کې دوی پولیس سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې. خو د پولیسو دغه بیان په اړه تیر کال د این ډی ایم لاریونونو پر وخت د میرام شاه پولیسو ډی ایس پی سید جلال میرام شاه کې لاریون ته خپله وینا کې ویلي ول چې پر این ډی ایم باندې د ډزو په پیښه کې د دوی هیڅ پولیس سرتیرو ته مرګ ژوبله نه دی اوښتې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو په خبرونه کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو.
پرون د زده کوونکو یوې ډلې په پیښور پریس کلب کې په تعلیمي ادارو کې د طالب علمانو پر سیاسي تنظیمونو د بندیز مسلې پر ضد یوه غونډه وکړه. دا سیمینار د فبروري پر 9 ځکه وشو چې د تنظیمونکو په خبره د پاکستان پخوانی پوځي امیر جنرال ضیاءالحق د 1940 زیږدیز کال پر همیاد رینټه ورته بندیز لګولې و. پاغه پرونۍ غونډه کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشرانو، مدني فعالانو، پوهانو، زده کوونکو، د پوهنتونونو پخوانیو استادانو ګډون وکړ. ځینې په خپلو ویناو کې پر سټوډنټس یونینونو د بندیز پریکړه وغندله. وی ویل چې دا کار په ځوانانو کې د سیاسي او مثبت سوچ مخه ډب کوي. تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې.
د سنگین خان په نوم د ریولوشنری سټوډنټس فرنٹ یو غړی په دغه مهال مشال ریډیو ته وویل،
نن نه ورځ چې کوم ده 9 فروری دا چې دا د سټوډنټ یونین د پابندۍ ورځ ده چې په 1940 کې زیولخ چې نوغه په سټوډنټ یونین باندې پابندۍ لګولې. دا غی نه پس چې د سټوډنټ د سیاست نه لري کړی شوی دی. د دې سره سره چې هغه د خپل مسلو نه چې دغه به خبره ده او دغه به خبره پوجا باندې چې دغه مسلسل په سټوډنټانو باندې حمله کیږي، په فیسونو کې اضافه ده، د هاستل حالت چې خراب دي، جاب سیکورټی نشته. نو دا نه ورځ چې دا مونږه یادوم چې هغه ظلم مونږ ته یاد دی.
د سیمینار پر مهال د پیښور د سیمه ییزو چارو د مطالعاتو د مرکز پخوانی مشر ډاکټر سرپرست خان مشال ریډیو ته وویل چې د کله نه د پوهنتونونو د بنیادی جوړښت نه د زده کوونکو قانوني استازیتوب ختم کړی شوی، نو د پوهنتونونو په ماحول بد اثرات پریوتی دي.
ماضی کې کم سټوډنټ لیډر و، هغه نن بهتر سیاستدان دی. آثار اقبال سټوډنټ لیډر و، افراسیاب سټوډنټ لیډر و، پرویز راشید سټوډنټ لیډر و، زخپل سټوډنټ پالیسی کې واغم را بهتر پروفیسر زکه جوړ شوم چې ما سټوډنټ مسایل هم پتا ورکړ خبرم پتا و. نو سو پورې مونږ چې دلته آزادی نور کو سټوډنټان لپاره تنظیم سازی د مکالمه بغیر خوف نه د خبرې اترې او د سوالات او د جوابات او د مقابله دا به یو داسې نسل دی نه جوړ شي کم جوړوم شو چې هغه به په طاقت، په دهشتګردي، په زور ذاتي باندې یقین لري، او دا به بلې برابري په انساني برابري روشن فکري باندې یقین نه لري او اوس هم داسې.
سیاستواله جمیله ګیلانی وایي په پوهنتونونو او کالجونو کې د زده کوونکو په یونینونو د بندیز وروستو په تیرو سلوېختو کلونو کې سیاسي او مثبت سوچ فکر ته ډېر زیان رسیدلی.
دا یو سلوېخت کالک زما زما خیال ده چې کومه تباہی وشوه، نو دا هم دغه قسم فیصلو په بنیاد باندې دا سوسایټی ډی پولیټیسایز شو، دا دومره زیات دهشتګردي زیات شو، دا خلک د سیاست نه وتل، پولیټیکل پارټیانې مغیر سیاسي شوې. نو دا ټول دا قسم فیصلو اثرات دي چې نن موږ معاشره کې کما بدحالی وینو. نو دا قسم دا خو یو باغیچه وی چې کم کې به دا د دې د پاره د مخکې راتلو د پاره ونې نال کیږي او یو سیاسي سوچ ډیولپ کیږي او سوسایټي ته مخکې تلو د پاره لارې برابرېږي.
په پارلیمان کې استازیتوب لرونکو بیلابیلو سیاسي وندونو هم په تیرو وختونو کې د زده کوونکو د یونینونو د بیا بحالولو حمایت کړي، خو تر دې دمه پرې عملي کار نه دی شوی. د خیبر پښتونخوا حکومت هم په دې وروستیو کې په پښتونخوا صوبه کې د زده کوونکو د یونینونو د بیا بحالولو اعلان کړی دی. په پیښور پریس کلب کې په سیمینار کې د انقلابي زده کوونکو تنظیم د پاکستان د مرکزی او ټولو صوبایي حکومتونو نه غوښتنه وکړه چې زر تر زره دي دوی په تعلیمي ادارو کې د زده کوونکو د یونینونو د بحالولو لپاره د ټاکنو شیډیول جاری کړي.
مشال ریڈیو پر یوٹیوب، انسٹاگرام، فیس بک،
او ټوئیټر هم تعقیب ولای سي.
په پېښور کې اوریدونکو د ماښام شپږ نیمې بجې شوې. د خبرونو لنډیز به درته واورو. د خیبر پختونخوا ترهګرۍ ضد پولیسو څانګې سی ټی ډي ادا کړې چې په کڑک ضلع کې له امنیتي ځواکونو سره په ګډو عملیاتو کې 15 وسله وال وژلي دي. سی ټی ډي نن په خبر کړې خبر پاڼه کې ویلي چې هم نن د کڑک په میر کلام بانډه کې د استخباراتي معلوماتو پر اساس په عملیاتو کې هغه وسله وال وژلي چې د بانډه د وشا په بادرخیلو کې د پولیسو پر پوستې د برید تر څنګ په یو شمېر نورو حملو کې هم ککړول. تحریک طالبان پاکستان یا کومې بلې وسله والې ډلې تر اوسه په دې رسنۍ ویلي او نه هم مشال ریډیو په خپلواکه توګه د دې ادعاو تصدیق کولی شي. بلخوا هم په کڑک کې بیا د امن پاسون ګډونوالو پرون وسلوالو ته درې ورځې وخت ورکړی چې لاغه سیمې ووځي. په کڑک کې د ولسي امن پاسون تر سوی لاندې شوې احتجاجي غونډه کې د بېلابېلو سیاسي ګوندونو مشرانو، مدني فعالانو او قومي مشرانو ګډون کړی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د لیبیا په مرکز ترابلس کې د پاکستاني سفارتخانې په حواله وایي چې د لیبیا د شمال غربي زاویه ښار ته په نږدې سمندر کې د کډوالو یو کښتۍ ډوبه شوې ده چې پکې د پاکستانیانو په شمول 15 کډوال سپارول. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په جاري کړې خبر پاڼه کې ویلي چې پاکستاني سفارتخانې د مړو د پیژندلو لپاره په فوري توګه یوه ډله د زاوی خار روختون ته استولې ده. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په افغانستان کې د داعش د ګواښونو په اړه ځانګړې غونډه وکړي. په غونډه کې به پراخ رپورټ باسو شي چې د ملګرو ملتونو د سیکرټري جنرال دفتر د جنورۍ پر 1 خپور کړی. په رپورټ کې ویل شوی چې داعش اسلامي دولت ډله په افغانستان او د سیمې په نورو هېوادونو کې لوی ترهګریز ګواښ دی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبان حکومت په وار وار د داعش په وړاندې د مبارزې ادا کړې او ویلي دي چې هغه ډله یې ځپلې ده. او د امریکا ولسمشر ویلي له خپل روسي سیال سره خبرې کړې دي او باوري ده چې په اوکراین کې د جګړې ختمولو په موخه هڅې ښې پر مخ روانې دي. دې خبرې کیف ویرولې چې ګواکې په هغه پروسه کې له پامه غورځول شوی دی. ډونالډ ټرمپ دا څرګندونې د فبروري پر 9 هغه مال خبریالانو ته کړې چې د امریکا نیو اورلینز ښار ته د فوټبال د یوې سیالۍ لیدو لپاره په خپله الوتکه کې روان و. نوموړي البته روښانه نه کړه چې د ولادیمیر پوتین سره خبرې د ولسمشر تر لوړې چې د جنورۍ پر 6 کړې وه مخکې او یا هم تر هغې وروسته شوې دي. بلخوا کرملین نن ویل چې د ټرمپ او پوتین ترمنځ د خبرو رپورټونه نه تاییدوي او نه هم ردوي. مشال ریډیو لن خبرونه اوس بل موضوع تر ازو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي نن دوشنبه د فولادو او المونیم په وارداتو 25% تعرفه وضع کوي. ټرمپ د یکشنبه په شپه په ډیره خبریالانو ته غږیدلی دی. کاناډا تر ټولو زیات فولاد امریکا ته صادروي. پر دې موضوع د مشال ریډیو د خبر مرکزی څانګې رپورټ له صفی الله ستانکزی اورو.
ډونالډ ټرمپ وویل چې غواړي همدا دوشنبه د امریکا لخوا د فولادو او المونیم په وارداتو د نویو تعریفو اعلان وکړي. ښاغلی ټرمپ چې د یکشنبه په شپه نیو اورلینز ته د امریکایي فوټبال د پایلو بیا سوپر بال د نندارې لپاره سفر کاوه په الوتکه کې خبریالانو ته وویل هو، هر فولاد چې امریکا متحده ایالاتونو ته راځي 25% تعرفه به ولري. المونیم هم همداراز. د حکومت او صنعت احصایې ښیي چې کاناډا، برازیل، مکسیکو او سویلي کوریا تر ټولو زیات فولاد متحده ایالاتونو ته صادروي. کاناډا د متحده ایالاتونو د المونیمو نږدې 80% برابروي. ټرمپ خبریالانو ته دا هم وویل چې هغه به د فبروري په 12 یا هم 12 ښایي په هغو هېوادونو باندې متقابلې تعرفې اعلان کړي چې د مخه یې د متحده ایالاتونو په محصولاتو تعرفې لګولي. هغه وویل داسې نه شي کېدی چې نور د 130% تعرفه ولګوي او موږ غلي کینو. کارپوهانو ویلي چې تعرفې کولی شي د نړۍ اقتصاد ته زیان ورسوي. دوی دا هم په ګوته کړي چې په اصل کې به د فولادو او المونیمو امریکایي مصرفونکي تاوان کوي، ځکه له دې وروسته به مجبور وي چې دا مواد په لوړ نرخ وپیري. د فبروري په 3 هم ټرمپ په خپل امریکایانو ته خبرداری ورکړی و چې ممکن دوی د هغو سوداګریزو تعرفو له امله چې هغه د تېرې اونۍ په پای کې د کاناډا، مکسیکو او چین په وړاندې اعلان کړي وو، له اقتصادي درد سره مخ شي. دا درې هیوادونه د امریکا تر ټولو لوی تجارتي شریکان هم دي. ټرمپ بیا په مکسیکو او کاناډا باندې تعرفې د 1.5 ورځو لپاره ځکه وځنډولې چې د یادو هیوادونو مشرانو له هغه سره
په خبرو کې د ناقانونه کډوالو د ورتګ او د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي په برخه کې د یو لړ اقداماتو ژمنې ورکړې. د امریکا ولسمشر په دې باور دی چې په بهرنیو توکو د مالیه به بالاخره بیرته امریکا کې د دغو موادو تولید ته لار پیدا کړي. د امریکا ولسمشر د اروپایي ټولنې پر توکو هم د تعرفې ګواښ کړی او ویلي دي چې دا به یقینا او ډېر ژر ولګول شي. هغه دا هم وړاندیز وکړ چې برېټانیا هم د تعرفو هدف کېدای شي. ټرمپ له اوږدې مودې راهیسې د اروپایي ټولنې لخوا د امریکایي موټرو په اړه د 10% تعرفو په اړه شکایت کړی. په داسې حال کې چې د اروپایي موټرو په اړه د امریکا نرخ 2.5% دی، که څه هم نرخونه د موټرو پورې اړه لري. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د فبروري په 9 وویل په اروپایي موادو د امریکا تعرفې به په متحده ایالتونو کې انفلاسیون زیات کړي، او سی این این ته یې وویل چې ټرمپ باید په دې برخه کې د اروپا دننه د امریکا په ملګرو تمرکز ونه کړي. ماکرون ویلي اروپا ستا لومړی مشکل نه دی، ستا لومړی ستونزه چین ده، نو په هغه باندې پام کوه. په ټوله نړۍ کې د ونډو بازارونو وروسته له هغه ولوېدل چې ټرمپ په پیل کې د کاناډا، مکسیکو او چین په وړاندې تعرفې اعلان کړې، خو وروسته بیرته په دې ښه شوې چې هغه د تعرفو په اړه د خبرو لپاره لیوالتیا وښوده.
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالونکي.
په جرمنی کې پرون سلګونو زره خلکو د سختدریزو ګوندونو خلاف مظاهره وکړه. د تنظیمونکي په داوا لګ تر لګه 360,000 کسانو په دې لاریونونو کې ګډون وکړ. ټاکل شوی ده چې په جرمنی کې پارلماني ټاکنې د راتلونکي جمعې پر ورځ وشي، چې پکې د نظر پښتنو پر اساس د اف ډي په نوم ګوند د پخوا په پرتله د زیاتو رایو اخیستلو چانس لري. مخالفین اف ډی سختدریزه ګوند ګڼي، خو هغه ګوند بیا ځان ته محافظه کار آزاد پاله غورځنګ وایي. تفصیل د عصمت ساروان پر رپورټ کې.
د جرمني په بیلابیلو ښارونو کې د شی اړخو افراطي ګوندونو د فعالیت او نفوذ پر ضد د اعتراضي مظاهرو په دوام کې د مونشن ښار مظاهره د دې اونۍ تر ټولو د پام وړ غونډه وه. وروسته له هغه چې تیره اونۍ شاوخوا 1,500 کسانو د جرمني په پلازمینه برلین کې مظاهره وکړه، د شنبه په ورځ تر 250,000 ډیر خلک د مونشن سړکونو ته راووتل او د دغو ګوندونو د سیاستونو پر ضد شعارونه ورکړل. د مظاهرې تنظیمونکي ادعا کوي چې د شنبه په ورځ لږ تر لږه 340,000 کسانو په دې لاریون کې ګډون کړی و. دا مظاهره چې شعار یې دیموکراسي تا ته اړتیا لري و، دوه اونۍ مخکې له هغه ترسره شوه چې د جرمني د پارلمان انتخابات وشي. دا انتخابات له دې اندېښنې سره مل دي چې شاید د الټرناتیو فارد دویچلند یا اف ډی په نوم شي اړخي افراطي ګوند خپلې پارلماني څوکۍ ډېری کړي. د اولاف شولز د منځ کین اړخي ائتلافي حکومت ته باندې یو میاش په خو وروسته له هغه سقوط وکړ چې د آزاد دیموکرات ګوند له درې اړخیز ائتلاف جلا شو، او د دې ګوند مالیه وزیر له دندې لري کړل شو. له دې عمله وار مخکې انتخابات اعلان شول. په جرمني کې نظر پوښتنې شوي چې د اف ډی ګوند شای د 19% رایو په ترلاسه کولو د فدریشن مرز تر مشې لاندې ګوند څخه وروسته دوهم ځای خپل کړی. د جرمني د کورنیو استخباراتو اداره چې د اساسي قانون د ساتنې دفتر هم ورته ویل کیږي، د اف ډی ګوند د افراطي شي اړخي سازمان په توګه تر څارنې لاندې نیولای دی. دا ګوند په 2014 کال کې د اروپایي اتحادیې ضد ډلې په توګه جوړ شو، خو وروسته یې ځان د مهاجرت ضد سیاستونو ته واړاوه. د دې ګوند 11 کلنه سیاسي سابقه په هغو ایالتونو کې ډېره قوي ده چې د ختیځ او لویدیځ جرمني تر یووالي مخکې د خوانی کمونیستی ختیځ جرمنی برخه وه. د جرمنی پارلمان یا بونستاگ د جمعې په ورځ د سلواغې په 12مه د محافظه کارو ګوندونو هغه جنجالي لایحه رد کړه چې په دې هیواد کې د مهاجرت د محدودیت غوښتنه کوله. اف ډی ګوند د اولاف شولز د ائتلافي حکومت له کم محبوبیت څخه ګټه اخیسته، او په وروستیو میاشتو کې په ایالتي انتخاباتو کې د پام وړ بریا ترلاسه کړې ده. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې معترضانو د شنبه په ورځ ټولو سیاسي ګوندونو ته خبرداري ورکړ چې له اف ډی ګوند سره همکاري ونه کوي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
افغانستان کې یو شمېر ځوانان وایي انرژي لرونکي مشروبات خوښوي. له دوی څخه یو شمېر مشال رډیو ته ویلي چې پر څښلو یې حتی روږدي شوي دي. خو روغتیا پالان بیا وایي د انرژي مشروباتو څښل روغتیا ته جدي زیان رسوي. تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
مدت 3 سال مشم از انرژی های گازدار استفاده میکنم.
د مزار شریف خار اوسیدون که 25 کلن زوان حارس وی درې کاله کیږي هر ورځ د انرژي لرونکو مشروباتو یو وخت تیڅخي. د وی په پیل کې یوازې کله ناکله د ستړیا د لری کول لپاره څخله، خو د وخت په تیریدو یې عادت وګرځید او اوس یې له څښلو پرته فکر کوي چې ورځنۍ چارې نشي ترسره کولای. حارس له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي که څه هم د دې څښاک له زیانونو خبر دی، خو بیا یې هم څښلو ته دوام ورکړی دی. دوی درې کاله کیږي چې زه د انرژي لرونکي څښاک څخه استفاده کوم. دا هم راته معلومه ده چې روغتیا ته زیان لري، خو اوس پرې عادت شوی یم. که یو نه څښم ځان آرام نه احساسوم. د هرات ښار اوسیدونکی محمد چې 30 کلن دی وایي په پیل کې فکر کاوه چې انرژي لرونکي نوشابې یوازې د ستړیا د ختمولو لپاره ګټورې دي، خو وروسته پوه شو چې دته یې د بې خوبۍ سربېره ګڼې ستونزې پیدا کړې دي. نوموړی وایي چې د اوږدې مودې لپاره د دې ډول مشروباتو پر کارونې روږدي شوی، خو هڅه کوي چې کمې کړي.
هر وخت کم استفاده میکنم همو شب.
دی وایي هر ځله چې وڅښم هماغه شپه سم خوب نشم کولای، تل له ځان سره وایم چې نورې نه څښم. تر خپلې وسې هڅه کوم چې نورې پرېږدم. په افغانستان کې یو شمېر هټیوال یا دوکانداران وایي چې د افغان ځوانانو د لوړې تقاضا له امله د انرژي لرونکو مشروباتو له لسو څخه زیات ډولونه بازار ته راوړل کیږي. د روغتیایي چارو متخصصین له ډلې عبدالجبار مومنیار وایي چې د انرژي لرونکي څښاک ډېر څښل عصبي سیستم تحریکوي او که دوامداره وکارول شي انسان پرې روږدی کیږي. نوموړي له دغو مشروباتو د کارونې د زیانونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
کسایی که بیش از حد از انرژی های گازدار
دی وی هغه کسان چې له انرژی لرونکو گازدار مشروباتو ډیره ګټه اخلي، د وزن د زیاتوالي، د شکر ناروغي، مغزي سکتې، د زړه ناروغیو، د غاښونو له خرابوالي او د معدې د زخم په څیر له ډول ډول ناروغیو او ستونزو سره مخ کیږي.
چربی شکم بیشتر میسازه.
یو شمېر افغانان باور لري چې په هیواد کې د انرژي لرونکو مشروباتو لپاره پراخ تبلیغات د دې لامل شوي چې ځوانان زیات استعمال ته وهڅول شي. ډاکټران وایي چې د حکومتونو له لوري د عامه پوهاوي پروګرامونه کولی شي د دې څښاک د استعمال د کمولو په برخه کې ګټور تمام شي. دوی سپارښتنه کوي هغه کسان چې انرژي لرونکي نوشابې ډېرې کاروي باید ورو ورو یې د څښلو اندازه کمه کړي او پر ځای یې طبي بدیلونه لکه اوبه، د لیمو اوبه او شین چای وکاروي. د یادونې ده چې په ډېری هیوادونو کې له 13 کلنۍ څخه ښکته کسانو ته د انرژي لرونکو مشروباتو د پلور په برخه کې محدودیتونه وضع شوي، خو په افغانستان کې له کوم محدودیت پرته په آزاد ډول پلورل کیږي.
د مشال رادیو د سه شنبه یا نهې ورځې اونیزې خپرونې
حجره
په 10:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 1 بجه،
سروې
په 2:30 بجو،
باډي وی
په 3 بجو،
د مشال رادیو وی مجله
په 4:30 بجو،
د کرخې په غاړه
په 5 بجو.
په خوست کې د مساخیلو ولسوالۍ د دوو کورنیو ترمنځ 10 کلنه دښمنی چې د یوې خوا پکې یو کس وژل شوی و د قومي مخورو ځایي اوسیدونکو په هلو ځلو په دوستۍ بدل شوه. پرون قومي مخور په هغه روغه جوړه کې وویل دښمنی نه یوازې ښکیل لوري زیانمنوي، بلکې د ټولې سیمې په امن، د خلکو پر اړیکو، بیا رغونه او نورو ټولنیزو پرمختګونو منفی اغیز کوي. که څه هم په لویه پکتیا کې د خلکو ترمنځ د دښمنۍ پیښې ډېرې دي، خو په وروستیو کلونو کې حلولو ته هم پام ډېر شوی دی. د نجیب الله الوخیل رپورټ اورو.
د خوست مرکز اړوند د کونډیو په سیمه کې د دې ولایت د مساخیلو ولسوالۍ د دوو کورنیو اوسیدونکو 10 کلنه دښمني د قومي مخبرو او ځایي اوسیدونکو په کوخښونو په دوستۍ بدله شوه او دواړه خواوې یو بل په غېږه کې ونیول. قومي مخور او نرخیان وایي خلک له بدۍ او دښمنۍ پتنګ شوي او که چیرې اخلاصمن خلک د روغې جوړې هڅې وکړي، ښکیل لوري روغې ته تیارېږي. د مسلحینو د جرګې یو غړي حاجي حنان مشال راډیو ته وویل
تقریبا 10 کاله کېږي دا دواړه د خپل منطقه پرېښو، پرار شوی و بل وطن ته لوړه چې اوس پیرې په نورو منطقو کې شپې سبو کوي. اخر د موږ د مشرانو، د علما کرامو او د اوسني حکومت د چارواکو په هلو ځلو او میږ کومو مشرانو په هلو ځلو دغو ترمنځ بالاخره فیصله وشوه.
د یادې پخوانۍ دښمنۍ ښکېلوري د دوی په منځ کې روغې جوړې ته خوښ دی. وایي د ژوند تیر دېرش کالۍ له ستونزو او کړاوونو سره مله وو او ډېرې محتاجۍ تیرې کړي دي. د دواړو لورو په استازیتوب اول بیک او جوال شاه وویل
ډېرې ستونزې ته مخامخ شوې والله خو څه رکه شپې څه ورځې څه نستا وې څه خورا وې خدای پاک خدای پاک سیخ
دا خو والله یو دېرش کاله مخکې دی خان بیک نه اول بیک نه مکپلور ولګېد تقریباً مشکلات ډېر نه تیر شو پیک شو خو اوس په ځان ډېر خوشحال یو د کومونه مشرونو نه چې موږ داسې څه په خوله کړو جوړې کړو.
قومي مخور زیاتوي د بدیو او دښمنیو منفي اغېزې یوې کورنۍ پورې نه محدودېږي بلکې د ټولنې نورې برخې هم زیانمنوي او د هر ډول مثبتو پرمختګونو په مخ کې د خنډونو لامل کېږي. قومي مخور ملک توریالی منګل وویل
د ټول خوست میشتو ولسونو باندې مې غږ دا دی چې ټول باید د امن لاره غوره کړي. د قومي مشرانو علماو د دولت په چوکاټ کې ټولو بدیو ټولو مشکلاتو ته د حل لاره پیدا کړي تر څو د وطن مو د بیا رغونې او بیا جوړونې په مخ روان شي او د بدیو مخه ونیول شي.
یاد دي وي په لویه پکتیا او په خاص ډول خوست کې د ځمکو غرونو دښتو د میراث په ویش او نورو مسایلو باندې ډیر کله دښمنۍ رامنځته کیږي چې کلونه کلونه دوام کوي. د دا ډول دښمنیو تر ټولو خونړۍ هغه یې څو ورځې مخکې د خوست په عالي شیرو کې وه چې له کبله یې د یوې مور په بطن کې د دریو ماشومانو په ګډون دیارلس کسان چې ښځې ماشومان او نارینه لویان په کې ول ووژل شول.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ام اي اس اچ اي اي ال ار اي ډي اي او ولیکي.
د خیبر د لوړګي اوسیدونکو د سټیزن فسیلیټیشن سنټر یا سی اف سی چورته وای پاغنوم د ځای ولز د سنتیا په مرکز کې واسنادو ترلاسه کولو کې د ستونزو لامل شکایت کوي. د سیمې ځینې اوسیدونکو مشالو ته ویل چې د دوی میرمنې او ماشومان په اسانه اسناد نشي ترلاسه کولی. دوی حکومت د دې پروسې اسانول غوښتنه کړې ده. د لنډی کوتل د سی اف سی مرکز یو چارواکي بیا مشالو ته ویلي چې اوس د شناختي کارډ فارم بی ډومیسایل او نورو اسنادو جوړولو طریقہ بدل شوې ده او حکومت بیا بندوبست کړی چې خلک وکول شي د انټرنیټ لارې هم هغه اسناد ترلاسه کړي. تفصیل فرهاد شینواری راکوي.
د لنډ کوتل یو مدني فعال اختر علي مشال ریډیو ته ویل چې هلته د سی اف سی په نوم د ځای ولس د اسانتیا په مرکز کې د تکنیکی خرابۍ له وجې اکثره وخت د دوی مېرمنې او ماشومان مشکل سره مخ کیږي او مهم اسناد ترې په اسانه نشي جوړولی.
زنانو ته د ماشومانو پارا ډومیسایل او شناختی کارډ او فارم بی دوه ډیر زیات ضرورت دی ځکه چې دلته په تحصیل لنډی کوتل کې کوم بېنظیر انکم سپورټ پروګرام په وجه د دوی ته دا روپۍ میلاوږي نو دا د فارم بی او د شناختی کارډ په بیس باندې میلاوږي. خو له بده مرغه چې موږ زنانه کله لاړ شي نو دلته د دوی د کمپیوټر خرابې دي. د کمپیوټرو په وجه باندې دا کار چې دی ډیر زیات مشکل شوی دی. لرو لرو علاقو نه چې دی زنانه راشي او دوی مایوس واپس راشي کار یې ونشي چې پښتنه تر وکړه چې ولې ونشو نو دننه ځواب ورته راشي چې کمپیوټر خراب دی نیټ خراب دی بجلی نشته دی جنریټر خراب دی نو دا ټول مشکلات دلته ډیر زیات دي.
د لنډ کوتل تحصیل چیرمن شاه خالد شینواری ویل چې په کار دی حکومت اسناد لپاره فیس جمع کولو جدید سہولتونه په ویلج او نیبرهود کونسلونو کې هم ورکا چې بیا خلک ورپسې لری سفر نکا او په خپلو کلیو کې د ای سہولت ماشینونو او آنلاین اپلیکیشن نه استفاده وکړه.
موږ د لوکل ګورنمنت محکمې نه دا مطالبه کړو چې دغه سہولتونه په نیبرهود کونسلو کې او په ویلج کونسلو کې چې کوم دفتر دي هغه له سیستمونه ورکړي چې هلته فعال شي هغه په کلو کې ورکړی شي او خلک چې دا تحصیلونو ته نه راځي او په دغه سی اف سی سنټر باندې رش نه جوړیږي نو خلک د پیسو د جمع کولو نظامونو سره بلد نه دي نو دې د وجې لگا تکلیف دی چې کله د خلکو د دغه سہولتونو لپاره پیسې جمع شي بس هغوی ته بیا په موقع باندې هغه فارم ایشو شي او هغه پراسس شي.
د لنډ کوتل د سی ایف سی په نوم د ځایي ولس د اسانتیا مرکز انچارج مهران خان مشال ریډیو ته وویل چې اوس د مختلفو اسنادو لپاره د فارم آفیس جمع کولو طریقه کې بدلون راغلی او اوس درخواست کوونکي کولی شي چې په آنلاین طریقه باندې هم خپل اسناد او فیسونه جمع کړي.
دا اماؤنټ د درې څلورو طریقو باندې جمع کړي، یا جس کیش نیم جمع کولی شي، زی پیسې نیم جمع کولی شي، ای سہولت باندې جمع کولی شي، بینک اپ نیم جمع کولی شي. او زمونږ په ای سہولت سیستم کې خو چرته قلم خرابې نه راغلي، خو مسله دا شکله پورې د اپلیکینټ کوم فارم چې هغه مونږ د لور کو واپس راوړي، فارم ریسیو شي چې څو پورې د فارم ته اپروول نه میلو او پورې د اماؤنټ نه سبمیټ کړي. دی پر بیا مونږ طریقې کار دا کې خود چې اپلیکینټ ته وایو چې ته د خپل اماؤنټ هم دلته جمع کړه، ټوکن نه پټو سټیټ او بس هغه مونږ سره جمع کړه، ستا فارم ته چې مازیګر پورې اپروول میلاو شي هغه نه بعد بس ستا د اماؤنټ جمع کړي، فارم اپروول نه مخکې بس ستا اماؤنټ نه جمع کړي. نو مونږ بیا دا طریقې کار ولکې خود.
د سی ایف سی په نوم پروژه په 2013 کې د فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډې دونه پس د نړیوال بینک په مالی مرسته په قبایلی ضلعو کې شروع شوې چې د یو چت لاندې ځایي میرمنو او ماشومانو ته فارم بی، شناختی کارډ، ډومیسایل او پیدایش سرټیفیکیټ پکې په اسانۍ سره ترلاسه شي. په دې اسنادو باندې بیا دوی کولی شي چې د مالی مرستو، سرکاري او غیر سرکاري پروګرامونو لکه چایلډ ویلنس گرانټ، احساس نشونما پروګرام او بېنظیر انکم سپورټ پروګرام لپاره پرې ځانونه اهل کړي او دا مرستې پرې ترلاسه کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو.
په پاکستان کې د 2023 کال د فبروري پر 3 د شو عام انتخاباتو په نتیجه کې په مرکز او ټولو صوبو کې حکومتونه جوړ شوي دي. په مرکز او نورو صوبو کې بیا د ښځو، نارینه او اقلیتونو لپاره ځانګړې څوکۍ هم ټاکل شوې دي، خو د خیبر پختونخوا اسمبلی یوازینی هغه ده چې سره له دې چې یو کال تیر شو لا هم د ښځو د ځانګړو څوکیو لپاره نوماندانې نه دي اعلان شوی. دا چې خزینه سیاستوالی او د قانوني چارو پوهان په دې اړه څه نظر لري دا به د اسما ګل په دې رپورټ کې وورو.
د خیبر پختونخوا اسمبلی کې په ځانګړو څوکو ښځو ته استازیتوب نه دی ورکړل شوی. په دې اړه د پاکستان تحریک انصاف د اسمبلی پخوانی غړی آسیا خټک مشال ریډیو ته وویل چې ښځو ته استازیتوب نه ورکول د دوی اساسي حق تر خپل لاندې کول دي، ځکه چې لوړاندې ښځې په سیاست کې په لږ شمېر کې دي. نو باید چې زر تر زره د ښځو لپاره ټاکل شوی ځانګړو څوکو فیصله وشي.
د واحد نمائندګي د خواتین په اسمبلی په فلور باندې پاکستان د ټولو نه سپریم اداره چې کوم لا انفورسمنت کی سپریم کورٹ هغه فیصله نه منلې کی قانون سازی کی چته د خواتین حساب کاروي نو هغه اسمبلی نه اوټ دی یو کال پر شو امپورټنت لیجیسلیشن د خواتین د پر هغه نه کیږي. مونږ دا ویل چې دا د هیومن رائټ وایلیشن هم دی پکار چې زر نظر د فیل شي او چې چا حق ته هغه ته ملاو شي.
بل لوري ته د عوامي نېشنل ګوند سره تړاو لرونکي د خیبر پختونخوا اسمبلی پخوانی غړی شګفتا ملک مشال ریډیو ته ویل چې په پارلیمان کې د ښځو موجودګي ډیره ضروری ده، ځکه چې ښځې د خپل ستونزو هواري خدرک لري. نو باید چې قانون سازۍ کې هم برخه ورکړل شي. نوموړی وایي ښځو ته که څه هم محدود اختیار ورکړل شوی خو دوی مبارزه جاري ساتلې.
زنانه چې دغه د زنانو په ایشوز باندې ډیر زیات پوهیږي، سنجیده وي. نو په اسمبلی کې چې څومره هم په پارلیمان کې زنانه ناستې دي که هغه د هر سیاسي ګوند سره د هغوی تعلق وي، خو هغوی په پارلیمان کې د زنانو په ایشو باندې ټول یو وي.
بلخوا په پېښور کې د آج ټلویزیون خبریال شهابالدین په دې اړه وایي په تېرو وختونو کې که څه هم ښځې په اسمبلی کې موجودې وي خو هغوی ته هغه عمره اختیار نه ورکړل شوی څومره چې پکارو. نوموړی وایي چې ښځو خپله مبارزه جاري ساتلې او د خپلو حقونو او پرمختګ لپاره یې په اسمبلی کې غږ پورته کړی.
کارکردګي هر څنګه چې خصنه سخو خامخا داغي کارکردگی وا کفرس که داغي بی اختیار وي سي اختياري ووم نه خو بیا بم چې کم دینو اغي خپل پارتي تا خپل حکومت تا باغو داسې مسلې د زنانه راوړي چاغو ته بیره مخ کې کولی. زنانه اگر چشتا اوس هم چې کم دینو د مسلم لیگ نوم د جی یو ای او د پاکستان پیپلز پارټی دا غی زنانه چې کوم دینو په ایوان کې شته خدا دې چې اغه تعداد نه دي چې کوم پوره تعداد پکار دی
د 2000 رښتم کال عام ټاکنو وړاندې د پاکستان تحریک انصاف ګوند انتخابي کمیسون لخوا کل ادم وګرځول شو د دې لعمله د دغه ګوند ملاتړ لرونکو نماندان سنی اتحاد کونسل ته لاړل او د تحریک انصاف نماندان په آزاد حیثیت انتخاباتو ته ودرېدل وروسته د پاکستان سترې محکمې پریکړه وکړه چې په آزاد حیثیت ګټونکو نماندان کولی شي چې نورو ګوندونو ته لاړ شي د دې فیصلې له مخې د پاکستان تحریک انصاف د ښځو مخصوص سیټونه نورو ګوندونو ته ورکړل شول خو وروسته دا فیصله بیرته واخیستل شوه چې له امله ښځې او لږکو د یو کال له تېرېدو سره سره لا هم مخصوص سیټونو ته نه دي رسېدلي د سپریم کورټ فاروق افریدي اډوکیټ چې په عدالتونو کې د ځانګړي څوکو په مقدمو کې د ځینو غړو وکالت کوي نوموړي په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
فروری 2024 کې الیکشن وشو نو په خیبر پختونخوا کې آزاد امیدوار وګټل کم کې چې د پی ټی آی سپورټرز شامل وو چونکه د آزاد امیدوارو پارټي چې دی هغه پارټي بیس باندې الیکشن نو کړي نو لہذا الیکشن کمیشن کم چې د زنانو ریزرو سیټونه دی پاین کې هغه پولیټیکل پارټیز په مینس کې ډیوایډ کړل هغه خلاف سنی اتحاد کونسل کم چې روستو بیا د آزاد امیدوارو جوین کړو او خبر پختونخوا کې حکومت راغلی او هغه های کورټ کې دا نوټیفیکیشن چیلنج کړو های کورټ کې لارجر بین جوړ شو او هغه سنی اتحاد کونسل حق نہ جوڑے گی الیکشن کمیشن نوٹیفیکیشن بالکل ٹک دے سپریم کورٹ کے سنی اتحاد کونسل اپیل اکڑو اور سپریم کورٹ فیصلہ ورکڑا چې دا د سنی اتحاد کونسل نه دا د پی ٹی آئی حق دے دا هغه خلاف چې دے ریویو پیٹیشن فائل شو او ریویو پیٹیشن دا پینڈنگ دے
د ټاکنو کمیشن لخوا 2023 کال د فروری په اتمه په پاکستان کې انتخابات وشول په پاکستان کې انتخابی کمیشن هر ګوند او خپلواک نمائندانو ته انتخابی نخې ورکړي خو د پاکستان تحریک انصاف ګوند کاندیدانو په آزاد حیثیت سره په ټاکنو کې برخه واخسته د پاکستان سپریم کورټ تیر کال د 2023 جنوري په 14 د الیکشن کمیشن په حق کې فیصله وکړه او د تحریک انصاف نه د بیټ نخه بیرته واخیستله لدې وړاندې د پاکستان الیکشن کمیشن 2023 کال د دسمبر په 2 ویلو چې د تحریک انصاف ګوند داخلي انتخابات د قانون سره سم نه نو ځکه ورته د کرکټ بیټ نخه نه ورکوي آسمګل مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو ده
ملګرو ملتونو د فبروري 10 چې هم د نن دا د دالونو د نړیوالې ورځې په توګه نومول دا د ورځې د منځلو په هدف د سواد مرکز منګوري په زرعي تحقیقاتي مرکز کې وغونډه و شو چې په کې د دالونو شاوخوا سل بیلابل قسمونه نندارې ته وړاندې شول زرعي چارو پوهان وویل تر غنمو وریجو وروسته دال د سیمې د خلکو مهم خواړه دي دوی زیاته کړه چې حکومت د سیمې کروندګرو ته دالونو د کرلو او خصمانۍ په برخه کې سنتیاوې برابر کړي نو د هغو پیداوار به نور هم ښه شي غونډې ته د زراعت محکمې مشر وویل چې دوی د دالونو د نوو تخمونو د تولید پر چارو بوخت دي او زر ده چې د سیمې زمیندارو ته ورکړي نیاز احمد خان معلومات راکوي
د اسواد په منګوره کې د زراعت محکمې تحقیقاتي څانګې لخوا د دالونو نړیوالې ورځ په مناسبت سره جوړ شوې دستوره کې ګڼ شمېر زمیندارانو د زراعت تحقیقونکو برخه واخیسته په دغه مهال د اسواد د سیمې د سلو نه زیات د دالونو قسمونو نمونې ایښودای شوې او بعض دالونه جوړ شوي خوراکونه هم ایښودای شوي ول د یادې ادارې تحقیقاتي افسر ډاکټر فیاض احمد مشال ډېرته وویل چې دالونه د غوښې متبادل دی او هم هغه رنګه انسان ته طاقت ورکوي ځکه یې اهمیت زیات دی
لپاره ډېر اهمیت لري اور دې ځمکه چې دا بالکل د دې لپاره ډېر زیاته موزون ده څومره چې زمونږ سره دلته شلترانو باغونه دي تقریبا 50,000 ایکر دي که موږ دې په منځ کې موږ دا دالونه وکړو دا شوپړ وکړو یا برې کې شنې مې وکړو یا برې کې مختلف نسخان وکړو نو دا به زمونږ پیداوار هم سیوا کې او بل سره به زمیداره پیدادار شي چې نن سبا سره ډېره ګرانه ده چونکہ دے پر زینو کی چاہیے کہ نائٹروجن فکسیشن کی گی اور بر نہ رہا نائٹروجن ڈالے دے پر زینو کو وڑے وڑے جانے ہی تک اسرے ناغا سے دے نائٹروجن ٹھولا رانی سی پر زینو کے اور ازمہ کا چلا رزا خیزائی نیر پر پاہو جب ان ازمہ کے زخیزم سے واشی ابل بزم داتا بکے ایکسٹرا امدنی مداغ سے واشی
دستور کے شرک دا اوڑی گرام سیمی کروندگر احسان اللہ پا دغم حال مشال ریڈو تول چی زیادتر زمیداران تحقیقاتی مرکز تا تک نشی کولے باید دا زراعت و محکمی غڑی دی کلی پا کلی دا پوہ راوستو دستوری اوکڑی
بیسیکلی خدا دا شل دالانا لچو خوبانا دا دی باغونا کوم دا 1985 نا بل خبر دا چې دا دالونه دا شوپړ چوت مونږه لوبیا دا د دیو د دنیا د نور ملکونو د استرالیا نه کینیډا نه د سنټرل ایشیا د ملکونو دا امپورټ کوي نو د پاکستان بډیر کثیر درې مبادله خرچ کیږي نو زما دا درخواست ده دیو دی راشي دیو دا غو سره کلاسز والی دا غو رهنمایي وو کې غو لخت خمنو ورکی د فصل د نالولو پورې د پیداوار غستو پورې دی دا غو لکه مطلب دی چې هغه رهنمایي کوي نو زمیدار به هم هغه زمیدار اجازه د پدی په سیګر دی چې یاره ما ته څه فائدہ وشه
د دستوري مشر میلما د خیبر پختونخوا زراعت او محکمې ډایرکټر جنرال عبدالرؤف رستا مشال لري ته ویل چې دوی مقصد هم دغه دی چې نوی او کامیاب تخمونه زمیدارانو ته ورکړي
نو دی ویل کې لکه وسب چې هغه خپل ډیوټي کړی خو مخکې بیا وسول زمیدار ته دغه ځای کې لږ شانتې ګیپ شته دی چې کوم وسب شته نو دا چې زمیدار ته وسي نو هغه فارم آف ایجوکیشن چې دی نو دا لږ زموږ یو ویک پوینټ دی او په دې باندې موږ ګورنمنټ خپلې هلې ځلې کوي موجوده ګورنمنټ هم په دې باندې ډېر زیات فوکس دی چې خلکو ته صحیح اویرنس ووسي او د وسب چې کم کاویشونه دا زمیدار پټی ته ووسي
نندارتون کې ډاکټر پیاز ویل چې هر کال پاکستان د 1416 میلیون ډالر سره 1500 میټریک ټنه دالونه لوبیا او شوپړ د نورو هیوادونو راغواړي
دا مشال ریډیو ده